د ازادي راډیو درنو اوریدونکو پروګرام ته یو اربیا په خیر راغلاست. مازدیګر څلور بجې دی په کابل کې دغه پروګرام تر پنځو بجو پورې دی او تاسو ته په افغانستان او سیمه کې پر وروستیو پرمختګونو معلومات وړاندې کوو. له کابل به د یو شمېر کابل ښاریانو خبرې واورئ چې د امنیتي وضعیت په اړه لري او دا چې د اختر لپاره په مکه مکرمه کې څه ډول ترتیبات نیول شوي دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. عصمت څاروان د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
طالبان وای نن به د افغانستان پاتې بندي د افغانستان د حکومت پاتې بنديان خوشی کړی او د زرو دولتي بنديانو د خلاصون ژمنه به پوره کړی. د برېښنا شرکت چارواکي وای په بغلان کې د ازبکستان د وارداتي برېښنا مزید څلور ځای پرې شوې دي او په امریکا کې پرون تر 1200 زیات کسان په کورونا وایرس مړ شول. د خبرونو تفصیل. ملګری ملتونه وایي سږکال تر یو لک ډیر افغانان په خپل هیواد کې دننه د جګړو له لاسه بې ځایه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه لاسلیک شوي او د افغانانو ترمنځ یې د سولې خبرو ته لار هواره کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د چارو اداره یا اوچا همداراز وایي چې تېره اونۍ د افغانستان په شمال ختیځو ولایتونو کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د شدیدو جګړو له کبله نږدې 10000 تنه بې ځایه شول او 650 نور په ورته علت د افغانستان په جنوب کې د خپلو مینو پریښودو ته اړ شول. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د رواني اونۍ د سه شنبې په ورځ وویل چې د فبروري په 9 نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې له لاسلیک کېدو وروسته تر 10000 ډیر دولتي ځواکونه وژل شوي یا هم ټپیان شوي دي. ملګرو ملتو بیا ویلي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر 1200 ډیر ملکي افغانان وژل شوي دي. په کابل کې د امریکا سفیر راس ویلسن په افغانستان کې د جبري کار او بچبازۍ د پاتره رسیدو خوشتنه وکړه. نن پنځشنبه د جولای د میاشتې 10 د انسانانو له قاچاق سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. ویلسن په دې مناسبت په یو ټویټ کې لیکلي، څوک چې ماشومان جبري کار ته اړ باسي او یا جنسي تیری پرې کوي باید په وړاندې اقدام وشي. په افغانستان کې د امریکا سفیر د افغانستان له حکومت همداراز غوښتي چې د انسانانو د قاچاق د قربانیانو د جدي ملاتړ لپاره لارې چارې ومومي. طالبان وایي نن به د افغانستان د حکومت ونیوي بندیان خوشي کړي. د طالبانو ویندوی زبی الله مجاهد ویلي دا بندیان به په هرات، لوګر او بغلان ولایتونو کې پریښودل شي او ورسره به د افغانستان د حکومت د زر تنو بندیانو د خلاصون بهیر بشپړ شي. تر دې وړاندې پرون د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی سهیل شاهین ویلي و چې تر لوی اختر وړاندې به د حکومت ټول بندیان خوشی کړي. په بغلان ولایت کې د برېښنا شرکت چارواکي وایي چې له ازبکستان څخه افغانستان ته د برېښنا غځېدلې مزید څو ځایه پرې شوي دي. د غوري برېښنا شرکت رئیس انجینر عبدالاول پنا ازادي راډیو ته وویل د ازبکستان وارداتي برېښنا د بغلان ولایت د چشمه شیر او د پلخمري د شمال د باغ په څلورو برخو کې نن سهار د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د نښتو په لړ کې پرچاو شوې او له کبله د ازبکستان 300 میگاواټ برېښنا پلازمینې کابل، پلخمري او څو نورو ښارونو ته قطه شوې ده. ښاغلی پنا وویل هڅه کوي چې له شکیلو خواو سره د تفاهم په نتیجه کې شیوی مزی بیرته جوړ کړي. لبلی خو د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان دفاعي ځواکونو تیره شپه د بغلان په چشمه شیر سیمه کې پر امنیتي پوستو د طالبانو حمله ناکام کړي او مرجوب لی ور اړولې دي. تندر قلی اردو وایي افغان ځواکونو 15 وسلوال چې په لوګر کې د امنیتي ځواکونو پر پوستې د برید پلان درلود وژلي دي. د 203 تندر قلی اردو وایند ایمل خان مومن په یو پیغام کې چې نن سهار رسنوی ته استولې په دې اړه ویلي،
تیرش په وسلوالو طالبانو د لوګر ولایت د شرخ ولسوالۍ اړوند سیمه کې د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پوسته باندې د برید پلان درلود چې د تندر قلی اردو د څلورمې لواء زړور منصبینو د دغه برید د پلان د عملي کېدو څخه مخنیوی کړی چې په پایله کې 15 تنه طالب تر هغه وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان شوي.
ښاغلی مومن په عین حال کې وایي چې په دې نښته کې 2 افغان سرتیري هم برسېرن ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستان وایي د چمن سپین بولدک لاره به نن هم د مسافرو د تګ راتګ پر مخ پرانیستې وي. پاکستاني رسنیو د دغه هیواد د چارواکو په قول ویلي چې د لوی اختر په خاطر د لار پرون چهارشنبه د 2 ورځو په مخه پرانیسته او په دې موده کې سلګونه تنه افغانستان یا پاکستان ته تللي دي. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري په متحده ایالاتونو کې د کووید 19 ناروغي له کبله پرون د جولای په 9 په یو ورځ د 1,216 کسانو د مړینې خبر ورکړل شو. له دې سره په امریکا کې په کورونا وایرس د مړینو ټول شمیر له 1,050,000 واوښت. په دې هیواد کې د کووید 19 ناروغۍ د مړینو په شمیر کې له مې میاشتې راهیسې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د مرګ ژوبلې دا تلفات په وروستیو درې اونیو کې تر ډیره په اریزونا، کالیفورنیا، فلوریدا او ټکساس ایالتونو کې زیات شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس د یوه بل غړي د کورونا وایرس له څرګندېدو وروسته د دغه هیواد په کانګرس کې د ماسک کارول لازمي شول. د کانګرس د استازو جرګې رئیس نانسي پلوسی هغه مهال د ماسک د کارولو د لازمي کېدو فیصله صادره کړه چې د دې جرګې د یوه غړي کورونا وایرس تایید شو. پلوسی وویل د ماسک نه کارول د اصولو سرغړونه ده او هر غړی چې ماسک ونه کاروي د جرګې له تالاره به وایستل شي. او ټاکل شوی ده چې ناسا نن پنجشنبه مریخ ته یوه بله ستوربیړۍ ولیږي. دا به په دې سیاره کې د موجودې ستوربیړۍ ځای ونیسي چې په مریخ کې د لرغوني میکروبي ژوند په اړه پلټنه کوي. ناسا چې دا یې مریخ ته 15مه ستوربیړۍ ده همداراز غواړي چې د لومړي ځل لپاره مریخ ته هیلیکوپتر ولیږي. ټاکل شوی ده چې د ناسا ستوربیړۍ له کیپ کاناورل څخه د الیانس اتلس وی توغندي په وسیله واستول شي.
دا د ازادي رادیو یو بل خبرونه ده چې تر 15 بجو پورې به وي او تاسو په افغانستان او سیمه پر حالاتو په دې خبرونه کې ورستي راپورونه واوري. نن دا عرفی ورځ ده. په دغه خبرونه کې مو تر ډیره هدا هغه مسایل راخستې دي چې د اختر او د عرفات مراسم سره تړاو لري. تاسو به په دې خبرونه کې د کابل ښار د یو شمېر اوسیدونکو خبرې واورئ چې دوی په کابل کې د اختر په مناسبت د امنیتي تدابیرو په اړه څه وایي. په همدې خبرونه کې مو په مکه مکرمه کې له یو د مکه مکرمه له یو اوسیدونکو سره خبرې کړې دي چې هلته د وضعیت په اړه څه فکر کوي او څه وایي.
مکه مکرمه کوچه خالی دی، مینا، مزدلفه ټول خالی دی، اکثر ځان هیڅ څوک شته نه. بالکل
په همدې خبرونه کې په پیو راپور کې وایي چې د افغانستان حکومت له خلکو څخه غوښتنه کړې ده چې د اختر په ورځو کې دې احتیاط وکړي ځکه د کورونا وایروس د خبرېدو د لا زیاتې خبرېدو اندېښنې پر ځای دي او پر خلکو یې ږغ کړی دی چې واټن دې مراعت کړي او ماسکونه دې اغوندي. په همدې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه درته لرو چې یو د کوچیانو پر حقونو له ملګرو ملتونو سره د ازادي راډیو ګډ پروګرام دی او بل هم د کور کلی پروګرام دی. تاسې خبر یاست چې د افغانستان حکومت او د وسلوالو طالبان لخوا د اختر په دریو ورځو کې د اوربند اعلان شوی دی او په پراخ کچه د افغانستان د مختلفو ولایتونو څخه لښتو لږه د ازادي راډیو اورېدونکو دغه اقدام ستایلی دی او ډېرو خلکو غوښتنه کړې چې د اوربند یې په دایمي اوربند بدل سي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزی په خپل راپور کې په کابل ښار کې د نن ورځې امنیتي تدابیرو ته ځغلنده کتنه لري او د یو شمېر خلکو سره یې خبرې کړې دي چې دوی څه احساس لري.
لوی اختر یو ورځ مخکې دلته په کابل کې پولیسو د پلاتنې پوستې زیاتې کړي او ډیر سرتیری تر سترګو کیږي. موټر او کله کله افراد هم د ښار دننه بدني پلټل کیږي. که څه هم د اوربند لیلان سره په افغانستان کې د طالبانو د حملو په تړاو ویره کمه سوې خو د کابل اوسیدونکو لا هم د اختر په ورځو کې د امنیت په اړه اندېښمن دي. د دغو اوسیدونکو لډلې احمد وایي داعش، لشکر طیبه او نورې ترهګرې ډلې ممکن د اختر په ورځو کې حمله تر سره کړي. د امنیتي بنسټونو غواړي چې او لوړاندې زیات چاکوسي
شته. د داعش او تهدید شته او همداسې د حقانی شبکه طالبان لکه پسوله باندې حاضر شوی ده او همداسې اوربن کړی ده او په دې دوه نور ګروپونو لکه باور نشته کېدای شي کوم عملیات به وکړي.
د پولیسو د پلټنې په یوه پوسته کې د موهب په نوم له یو ځوان سره مخ شوم. دا د احمد د لیدلوري برعکس د اختر د ورځو لپاره د امنیتي ځواکونو لوري د امنیت په ټینګښت باوري دی.
هر څه قدر امنیت او قدر تدابیر بیشتر بگیرن او نتیجهش خوبتر است. مردم میتونه در سهولت دارابش در امنیت زندگی کنن و در زمان اتش بس میام خیلی گپ نیک است که در روزای عید مردم آرام باشه زندگی کنه در کنار فامیل دوست رفیق خود.
در افغانستان کرونا چهار وزارت هم د اختر په ورځو کې د خلکو د امنیت د ټینګښت په اړه د امنیتي ځواکونو د چمتووالي خبره کوي. د دغه وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته پاستول سوی پیغام کې ویلي
نیروهای امنیتی در سراسر افغانستان در روزهای عید
امنیتی ځواکونه په ټول افغانستان کې د هیوادوالو د امنیت د خوندیتوب لپاره چمتو دي. له هر ډول لاملونو چې د نظم او امنیت د اخلال سبب وګرځي برخورد به ورسره وکړي او هیڅ چاته به د امنیت د اخلال اجازه ورنه کړو.
اجازه اخلال امن و نظم عامه داده نمیشه.
که څه هم په دې وروستیو دوو کلونو کې دا دریم ځل دی چې د افغان حکومت او طالبان لولوري اوربند اعلانیږي، خو په دې وروستیو دوو لسیزو کې په دغه هیواد کې ډیری اخترونه خونړي وي. تمه ده چې له لوی اختر وروسته د بندیانو د تبادلې د بهیر تر بشپړېدو وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني مذاکرات پیل شي.
د ازادي راډیو اوریدونکو وحید بارک له هلمند د افغان بیسیم پراته سواتل شمیره باندې یو پیغام راستولې دی لیکي چې وای موږ هم د اوربند هرکلی کوو، الله دې د اوربند دایمي کړي. اوریدونکو تاسو د اختر په ورځ څه پروګرام لري؟ له کورونو به وځئ که په کورونو کې پاتې کیږئ؟ ځکه سږ کال په اختر کې یو تنه د امنیت مسله نه ده، بلکې د کرونا ویروس د خپرېدو مسله هم ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پر ټولو خلکو غږ کړی دی چې د اختر په ورځو کې د هغو ځایونو ته نه ځي چې هلته ګڼه ګوڼه زیاته وي. د عامې روغتیا وزارت ویلي خلک دې هغه تېروتنه چې په کوچني اختر کې یې کړې وه نه تکراروي. تاسو موږ ته پیغامونه راواستوئ د افغان بیسیم پر اته سوه اتلس شمېره باندې. وروسته به یې په خپرونه کې ستاسو پیغامونه هم خپاره کړو. اوس زموږ همکار احمد شبر په دې اړه یو راپور لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د اختر په ورځو کې باید خلک تګ راتګ کم کړي او هغو ځایونو ته چې بیروبار دی ورنشي. د دې وزارت ویاند اکمل سمسور ازادي راډیو ته وویل چې د کرونا ویروس له امله لا هم وضعیت بحراني دی او غوره ده چې خلک اختر په کورونو کې پاتې شي او په ځانګړي ډول مشرانو ته پاملرنه زیاته کړي.
کله چې د کور له مشرانو سره یا هغه کسانو سره مخامخ کیږو د اختر په ورځو کې، د خپل خپلوانو سره څوک چې زمموي ناروغي لري، یعنی شکر یا د فشار ناروغي لري، ډیر کوشش دی وکړو چې هغه ته نږدې نشو چې خدای نه خواسته دا مهلکه ویروس هغه ته انتقال نکو.
ښاغلی سمسور زیاته کړه کومه تېروتنه چې د کوچني اختر په ورځو کې وشوه او لارښوونو ته پاملرنه ونه شوه، روغتونونه له ناروغانو ډک شول او دا تجربه باید دا ځل په لوی اختر کې خلک تکرار نه کړي. د عامې روغتیا د وزارت د ویان په وینا تر کوچني اختر دوی اونۍ وروسته چې کوم معاینات د کرونا لپاره کېدل له 80% تر 90% پورې مثبت و او د ورځې له 200 تر 800 کسان په کووید-19 ناروغۍ اخته کېدل. حتی یوه ورځ د مثبتو پیښو شمیر نږدې 0 ته ورسید. د کرونا ویروس کوم معاینات چې اوس کېږي نږدې 50% کې مثبت وي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په وینا چې اوس د کرونا بحران په هیواد کې باثباته دی او هره ورځ مثبتې پیښې کمیږي. بل لور ته د افغانستان د حج او اوقافو د وزارت مسلکي مرستیال امین الدین مظفری هم له خلکو غواړي چې روغتیایي لارښوونو ته د اختر په ورځو کې پاملرنه وکړي. دی وایي سږ کال حج او لوی اختر یو مخ ځانګړي شرایط لري چې ساری یې نه لیدل کیږي او خلک باید د اختر مبارکي په وخت نه یو بل ته لاس وربوشت کړي او نغیش پرانیسی.
اولا کوشش وکړو چې تجمعاتو ته لال نشو او کله چې تجمعاتو ته زو لکه اختر مونځ ته هلته باید ټول تدابیر وقایوي تدابیر لکه فاصله نیول، ماسک نه استفاده کول او یو د بل سره لاس نه ورکول او روغبل چې کله کوو در زمون روغبل یا اختر مبارکي باید په ژبه ای نه په لاس او په غیږ.
شاغلی مظفری زیاته کړه چې د قربانی په وخت هم باید خلک روغتیایي لارښوونو ته پام وکړي او قصابان هم ماسک وتړي او هم دستکش په لاس کړي. د عامې روغتیا د وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه په افغانستان کې 16,401 کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي چې له دې ډلې 1,221 کسان مړه شوي دي او 15,398 تنه جوړ شوي دي.
اوریدونکو وروسته په خبرونه کې په مکه مکرمه کې د یو مکه مکرمه د یو اوسیدونکو سره مرکه درته خبرو چې وایي د مکه سړکونه سشکال خالی دي او خلک تر خاصو شرایطو لاندې اجازه لري چې د حج په مراسمو کې ګډون وکړي. نو د دې مرکې د اورېدو په تمه اوسئ په دې خبرونه کې خبرو.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجي او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
اوس به یو راپور راواخلو چې په افغانستان کې د سولې په ارتباط د افغانستان حکومت ویلي چې که طالبان ټول هغه کسان چې د حکومت لخوا نیولي دي آزاد کړي، دوی به هم هغه طالبان چې د حکومت په توقیف ځایونو او بندیخانو کې پاتې دي په اړه به یې پریکړه وکړي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقي په دې ارتباط زموږ له همکاري فیروزي عزیزي سره خبرې کړې دي. په دې راپور کې به نور تفصیل واورئ.
افغان حکومت ټینګار کوي چې طالبان دې دوی ټول دولتي اسیران او بندیان آزاد کړي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د پنځمه په ورځ آزادی راډیو ته وویل چې حکومت د سولې لپاره اراده لري او طالبان باید دوی د ورکل سوي لیست لمخې ټول بندیان آزاد کړي.
تر اوسه د افغان حکومت دومره لوی ګام اخیسته یو دغه اقدام کړی تر څو سلو درو شپږسو خلک خوشی سي د سولې لپاره، د اوربند لپاره او د مستقیم مذاکراتو پیل لپاره. افغانستان حکومت تعهد لري، ژمنتیا لري، اراده هم شته تر څو نور ګامونه واخیستل شي. اول به وګورو چې زموږ اسیران څه وخت تکمیلیږي. هغه لست چې د افغانستان حکومت ورکړی، زموږ غوښتنه هم دا ده تر څو د دولت اسیران چې طالبانو سره شته هغه دې ټول خوشي سي. او
د ازادي راډیو اوریدونکو زه فکر کوم چې کومه تخنیکی مسئله ده نوست موش پر راپور که ده بخاطر معذرت غواړو. خپلی خبرو تا خبرونی تا ادامه ورکوو. ده صدیق صدیقی ده خبرو تفصیل تاسیز موش پر ویب پارن باندی الوسته لیسی ازادی راژیو چکی کان ده راپور هم زموش پر ویب پارن باندیستا. نو که تاسی انترنت لری زموش ویب پارنی تا ورسی ده رپورت مستونز لری پا بل خبرونه که باید در تا پا باش پر دول خبر کلو. ورزو ده مکیه مکرمیتا تاسی خبری است چینن ده عرفیه ورز ده او د حج مراسم سشکال په داسې حال کې تر سره کیږي چې په ټول نړۍ کې د کرونا ویروس خپور شوی دی او دغه ویروس له کبله زرهاو انسانان مړه شوي دي. د سعودي عربستان حکومت هم سشکال مجبور شو چې د دغه ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سعودي عربستان ته د هغو کسانو پر ورتګ بندیز ولګوي چې له بهرنیو هیوادونو یې د حج ادا کولو توقع درلوده. د هغو مسلمانانو نو خپله په سعودي عربستان کې هم ډېر محدود شمېر کسانو ته اجازه ورکړل سوې ده. مثلا هغو کسانو ته اجازه ورکړل سوې چې تر 15 کلن ځوانان دي چې د حج لپاره ورسي. زموږ همکار داوود خټک په مکه مکرمه کې نن له مولانا سعید عارف سره خبرې کړې دي. دی په مکه مکرمه کې اوسي او داوود خټک اول د دې څخه پوښتنه کړې ده چې هلته وضعیت څنګه دی او د عرفات مراسم څنګه روان دي.
د سږ کال حج او د نور حجونو ډېر فرق دی. یعنی هر کال خو ماشاءالله ډېر ازدحام به موغه مو د ځای کې تقریبا اوس 2.5 زره کسان نه زیات نه دی. د سږ کال بالکل د مکه مکرمه کوڅې خالی دي، مینا مزدلفه ټول خالی دي، اکثر ځان هیڅوک شته دي نه بالکل.
او مولانا صاحب بیگا کابی کې غلاف هم بدل شوی او که د پرون ورځې راته لږ حال راکړي
کله چې ماخصان موضوع شو دی د غلاف تبدیلولو کار شروع کړ او سهار طرف ته ختم کړ. بیا دا کوم مدیر چې د دې هغه و د غلاف د کابی مدیر چې هغه کله دا تبدیلول دا ویل چې دا زه په تاریخ کې اولین دفعه ګورم چې د کعبې غلاف تغییر نه دی کړی. هر کال به دوی تغییر کول، هر کال به دا رنګ به بدلېدل. کله د اجیانو په واسطه باندې چې دوی که طواف کول لاس به یې لګول یا به سر رقم کېدل، اولین دفعه په تاریخ کې زه دا ګورم چې د کعبې د غلاف تغیر شوی نه دی، هماغه شی چې دی هماغه شی دی.
او مناسب نن تاسو وایئ چې نن نهم ورځ ده، نو دا به سبا مکملېږي. اختر خو سبا دی که نه په سعودي عرب کې؟
اختر سبا دی، نن معرفه ده. نن سهار تقریبا اوه بجې اوه نیمې بجې د قافلې د مینا نه حرکت وکړو، هغه ته لاړل، عرفات ته لاړل. اوس عرفات کې دي، عرفات کې به د شپې ماښام به کله چې غروب وشي که نه، ماښام غروب نه بعد به عرفات نه حرکت کوي، مزدلفې ته به راځي. لمونځ به نه کوي، لمونځ به جمع سره په مینا کې په مزدلفه کې کوي، د ماښام او د ماخوستن لمونځ. بیا سبا به د خیر سره بیا اختر په ورځ سهار هغه نه طلوع نه بعد به بیا راځي مینا ته، هغه شیطان به وهي.
مولانا صاحب، تاسو په خپل هم حج کوئ که نه؟ تاسو دا ور حج کې نه یې؟
نه، دا ور په حج کې نه است. مونږ سږ کال حج ته نه یو تللي. بالکل، دا سږ کال خو د مکې خلک منع کړل. هر کال خو د مکې خلک خپل وتل همدغه سږ کال اعلان وکړه چې باید هیڅوک نه ووځي مرض د وجې نه، دا کوم مرض راغلی.
یعنی تاسو چونکې دغلته اوسېږئ، نو تاسو ته خپل هم ویل شوي دي چې تاسو هم کوم چې یعنی تاسو په ځایي خلکو کې به ځایي حساب کوم، نو ځایي خلکو ته هم ویل شوي چې تاسو هم مرض یې؟
بالکل، داسې وویل، داسې اعلان یې وکړ چې حتی اهل مکه والا هم بدون د هغه باید لاړ نه شي حج ته. راځین بیا هغه د حکومت د لارې نه باید اشتراک وکړي چې 15 ورځې به مخکې د حج نه قرنټین اوسېږي، 15 ورځې بال د حج به ده باید قرنټین اوسېږي.
دا کوم خلک چې راغلي دي که نه دلته، تاسو چې دوه دوه نیم زره کسان دي، نو آیا دا خلک دا ځایي خلک دي هم د دغه ځای که نه دا د بهر نه هم په دې کې راغلي خلک شته؟
نه، دا مثلا خپله داخلي خلک دي، د قسیم نه دي، د ابها نه دي، د ریاض نه دي، د مدینې نه دي، دې کې مختلف جنسیات دي. خارج نه بالکل څوک راغلي نه دي، خارج نه دي، ټول داخلي دي.
تاسې د داود خټک مرکه واورېده د مکې مکرمې لایو اوسېدونکو سره. د عرفات په مراسم باندې زموږ همکار صفي الله ستانکزي هم یو راپور جوړ کړی دی چې درویدو بلنه درکوم.
د کرونا وبا خپرېدو سږ کال د حج مراسم سخت تر سیوري لاندې راوستي. نن پنجشنبه د ذوالحجې په نهمه باندې د حج د مراسمو ګډونوال په داسې حال کې عرفات غونډۍ ته ولاړل چې ماسکونه یې تړلي وو او له یو بل سره یې واټن ساتلی وو. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور ورکوي پروسږ کال د حج د مراسمو 2.5 میلیونه ګډونوال د عرفات غونډۍ ته هم تللي وو، خو سږ کال یې شمېر ډېر کم دی. د عرفات غونډۍ د مکې مکرمې په ختیځ کې پراته ده چې له هغه ځایه د اسلام پیغمبر د حجۃ الوداع خطبه وکړه او په دې لمونځ او دعاګانې د حج یو اساسي رکن یاد شوی. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت سلاکار غلام الدین کلانتری د دې ورځې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
نماز پیشین، نماز عصر د اینجا جام خوانده میشه،
د ماسپښین او مازیګر لمونځ دلته په جماعت ویل کیږي. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو خلک چې سږکال یې شمېر متاسفانه کم دی، تر لمانځه وروسته خپل ذکر او عبادت کوي او کله چې لمر ولویږي مزدلفې خواته روانېږي، یعنې د عرفې ورځ د لمر په لوېدو تمامېږي. د دې ورځې په سبا به زیارت کوونکي شیطان په کاڼو ولي چې سږ کال د حج تنظیمونکو چارواکو د کاڼو پر ځای د شګو وړې کڅوړې جوړې کړې او د عفونت ضد مایع پرې وهلې څو د کرونا ویروس د خپرېدو خطر کم شي. د سعودي چارواکو سږ کال د حج زیارت کوونکي معاینه کړي هم دي او تر هغې وروسته یې په مراسمو کې د ګډون اجازه ورکړې ده. سږ کال په حج کې د ګډونوالو شمېر د 0 او 10 زرو کسانو ترمنځ ښودل شوی. په دې کې 2/3 برخه د هغو بهرنیو هیوادونو اتباع دي چې په سعودي کې اوسي یا کار کوي، او 3 برخه د حج منتظمین، د سعودي چارواکي، روغتیا پالان او امنیتي ځواکونه دي. له افغانستانه هم سږ کال 150 زرو کسانو حج ته نوملیکنه کړې وه، خو د حج او اوقافو وزارت په وینا له دې ډلې څوک حج ته نه دي تللي او راتلونکو کلونو ته به تنظیم شي. د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور له مخې د زیارت کوونکو د استوګنې او خوړو ټول مصارف د سعودي دولت ورکوي. حاجیانو ته خواړه په بستو کې وړل کیږي او د هغوی د ښې څارنې لپاره د هر زیارت کوونکي په لاس کې الکترونیکي بند تړل شوی، څوک کوم څوک ناروغ وي ژر وپیژندل شي او له نورو جلا کړی شي. د سعودي چارواکو له کله چې د کرونا وبا خپره شوې د عمرې ټول مراسم لغوه کړل او د حج تر مراسمو مخکې په کعبه کې منظمې ګردې لیکې وایستلې څو حجاج له یو بله فاصله ولري. په سعودي عربستان کې څه باندې 2,02,000 کسان په کرونا ویروس اخته شوي چې له ډلې یې څه باندې 2,800 تنه مړه شوي دي. په دې منځ کې د 2,28,000 کسانو درملنه شوې او له دې چې لا هم 1,40,000 کسان ناروغ دي، دولت په خورا احتیاط ټول کارونه مخته وړي. دا لومړی وار نه دی چې د حج مراسم په کم شمېر ترسره کیږي یا هم لغوه کیږي. د تاریخي روایتونو له مخې د حج مراسم شاوخوا 40 واره پخوا هم ځنډیدلی یا کم خلکو پکې ګډون کړی. پخوا اکثر د مراسمو د ځنډیدو عوامل په نړۍ کې د لوګې راتلل او د بیلابیلو وباګانو خپرېدل بلل شوي دي.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې نه یوازې چې د کور کلی پروگرام لرو، تاسو ته یو بل پروگرام چې د کوچنیانو پر حقونو یا ازادي رادیو د ملګرو ملتونو له سازمان سره په ګډه جوړوي هغه هم خبرو. د اول وار لپاره یوې چینایي کمپنۍ چې هواوی بلل کیږي تر سامسونګ او د اپل څخه ډیر موبایل ټلیفونونه پلورل دي. اسمت ساروان به د دغه جالب مسلې نور تفصیل درته وړاندې کړي.
د چین د زیرکو ټلیفونونو او الکترونیکی وسایلو تر ټولو ستره کمپنۍ هواوی د روان کال د لومړۍ نیمایي په وروستیو درو میاشتو کې په نړۍ کې تر بلې هرې کمپنۍ زیات موبایل ټلیفونونه پلورل دي. د کانالیز چیړونکي شرکت پر اساس هواوی په چین کې د موبایل ټلیفون د تقاضا د زیاتېدو له کبله تر سامسونګ چې د پلور له نظره د نړۍ تر ټولو مخکښ کمپنۍ ګڼل کېده زیات موبایلونه پلورل دي. کانالیز وایي هواوی چې امریکا پرې بندیزونه لګولي په درو میاشتو کې 55 میلیونه او 800 زره موبایلونه پلورل او د لومړي ځل لپاره د جنوبي کوریا تر سامسونګ کمپنۍ ډېر موبایلونه پلورل دي. سامسونګ په یاد موده کې 3.5 میلیونه او 1,00,000 موبایلونه پلورل دي. د کانالیز د اټکل پر اساس د په 9 کلونو کې لومړی وار دی چې له سامسونګ او اپل پرته یو بل کمپنۍ د پلور له نظره په بازار کې لومړی ځای خپلوي. کانالیز وای د هوایی تر اویا سلنې ډیر موبایل ټلیفونونه په چین کې پلورل شوي، خو په چین کې ډیر لږ سامسونګ ټلیفونونه پلورل کیږي. سره له دې چې په چین کې د هوایی ډیر ټلیفونونه پلورل شوي، بهر ته د دغو ټلیفونونو صادرات د روان میلادي کال په وروستیو درو میاشتو کې نږدې درېیمه برخه کم شوي دي. بریتانیا د جولای د میاشتې په لومړیو کې وویل چې ل خپل 15G شبکې څخه به تر 2028 میلادي کال پورې هوایی وباسي. چین ویلي چې ځوابي اقدام به وکړي. استرالیا او جاپان هم په خپلو 15G شبکو کې د هوایی د مخنیوي لپاره ګامونه اخیستي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
احسان الله پردیس له کندهار لیکلي: زه ډیر خوشاله يم چې اوربند اوسو، په دې هیله چې دغه اوربند به په دایمي سوله بدل سي او ټولو افغانانو ته لوړاندې د لوی اختر مبارکي وایم. نیک محمد پوپل له کندهار لیکلي: د ټولو هیوادوالو څخه غواړم چې د اختر په ورځو کې دی په کورونو کې کښېني او ځکه که ژوند وو اخترونه به نور هم راسي. د کورونا د ویروس د خطر یادونه کړې ده. یو بل اوریدونکي روحاني اتل د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ د قریه عینک څخه لیکلي: د اختر مبارکي ټولو هیوادوالو ته وایم. نعمت الله همراز د کندهار څخه د لوی اختر مبارکي د ازادي راډیو همکاران ته وړاندې کړې ده. تاسو ته هم اختر مبارکي مخکې له مخکې. یو بل اوریدونکی عبدالمتین مسروری له فاریاب لیکي: یو اختر مهم په خوشحالۍ نه دی تیر کړی، راتلونکي اخترونه دی خدای په خوشحالۍ را باندې تیر کړي. عبدالحنان د هلمند څخه لیکلي: د ټولو هیوادوالو څخه غواړو چې د عامې روغتیا د وزارت سپارښتنې په لوی اختر کې په نظر کې ونیسي. حیات الله د هلمند څخه لیکلي: زما د ټولو خلکو څخه دا هیله ده چې د اختر په ورځو کې دی خپل موټر نه ځغلی او قرار دی ګرځي. ذاکر شیخ له کونړه د اسد آباد څخه لیکلي: د لوی اختر په ورځو کې خلک د قربانۍ د څارویو پاتیشونی پلارو کوڅو کې غورځوي. ټول هیواد کې شاروالیان او په خاص ډول د کونړ شاروالي باید د خلکو د دغه کار مخنیوي وکړي او د تیر په تیر دی بے تفاوته نه پاتې کیږي. او تازه خان سمسور لیکلي دي: جنگ او کورونا یو شان خلک وژني، دا چې اوربند وشنو د کورونا په اړه به خپل احتیاط کوو. اوریدونکو د ازادي رادیو د خبرونه تر 15 بجو پورې د ورسته د ملګرو ملتونو د سازمان او د ازادي رادیو ګډ پروګرام درته خبرو چې د کوچنیانو پر حقونو دی او همدارس د کور کلی پروګرام لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اسمت ساروان د مهمو خبرونو لنډیز لولي.
ملګری ملتونه وایي سږ کال تر 1,00,000 ډیر افغانان په خپل هیواد کې دننه د جګړې له لاسه بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د چارو اداره یا اوچا همداراز وایي چې تېره اونۍ د افغانستان په شمال ختیځو ولایتونو کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د شدیدو جګړو له کبله نږدې 10,000 تنه بې ځایه شول او 650 نور په ورته علت د افغانستان په جنوب کې د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شول. په کابل کې د امریکا سفیر راس ویلسن په افغانستان کې د جبري کار او بچبازۍ د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. نن پنجشنبه د جولای د میاشتې 10 د انسانانو له قاچاق سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. ویلسن په دې مناسبت په یوه ټویټ کې لیکلي، څوک چې ماشومان جبري کار ته اړ باسي او یا جنسي تیری پرې کوي باید په وړاندې اقدام وشي. طالبان وایي نن به د افغانستان د حکومت اوه نیوي بندیان خوشي کړي. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد ویلي دا بندیان به په هرات، لوګر او بغلان ولایتونو کې پرېښودل شي او ورسره به د افغانستان د حکومت د زر تنو بندیانو د خلاصون بهیر بشپړ شي. په بغلان کې د برېښنا شرکت چارواکي وایي چې له ازبکستان څخه افغانستان ته د برېښنا غځېدلې مزید څو ځایه پرې شوي دي. د مزو د پرې کېدو له کبله په کابل، پلخمري او څو نورو ښارونو کې برېښنا پرچاو شوې ده. تندر قل اردو وایي افغان ځواکونو 15 وسلوال چې په لوګر کې د امنیتي ځواکونو پر پوستې د برید پلان درلود وژلي دي. پاکستان وایي د چمن سپین بولدک لاره به نن هم د مسافرو د تګ راتګ پر مخ پرانیستې وي. په متحدو ایالاتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله پرون د جولای په 9 په یوه ورځ د 1,216 کسانو د مړینې خبر ورکړل شو. د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس د یوه غړي د کورونا وایرس له څرګندېدو وروسته د دغه هیواد په کانګرس کې د ماسک کارول لازمي شول او ټاکل شوې ده چې ناسا نن پنجشنبه مریخ ته یو بل ستوربیړۍ ولیشي. دا به په دې سیاره کې د موجودې ستوربیړۍ ځای ونیسي چې په مریخ کې د لرغوني میکروبي ژوند په اړه پلټنې کوي.
څلور بجې او 2:00 دقیقې دی. اوریدونکو مخکې لدې چې خپلو دوو اونیزو پروګرامونو ته ورسو، کونړ ته ځو. زموږ همکار روحلا انوري هلته د افغانستان د ملي اردو د یوه پخواني عسکر سره خبرې کړې دي چې د ده دواړه پښې په جنګ کې پرې سوي دي، خو اوس مجبور دی چې د خپلو کوچنیانو او د خپلې کورنۍ د ساتنې لپاره په سړک کار وکړي. د روحلا انوري راپور به سره واورو.
ل اقتصادي اړخه د ځان او د خپل کورنۍ د بقا هڅه په دواړو په خو معلول سرتیره چې یو وخت به د جګړې په لومړی کرخه کې جنگیده، نن دلته ګرم سوزون کې لمرته ناشته او د خپل اولادونو لپاره نفقه پیدا کوي. مخې ته د پخوریجو دیګ، څو پلاستیکی قابونه، د وسپنې قاشوغي او د یخو بو ترماز یې خېده. رفی ولاد اسدآباد اړوند د تیشي وسیدون کې دی. دی وای دواړه په خی بیللی خو همت نه دی بیللی. کار کول ورته عزت او بل تلاس نیول ورته به همتی ښکاری. د رفی ولاد په خبره هر سهار لخپل مینی د موټرو تر اډې 3 کیلومتره مزل په ویلچر یا د معلولینو په سایکل کوي. ګیلا 2 کیلو ورجی په خوي چې هغه هم کله خپل سر پوره کړی او کله تاوان وکړي.
نویله 2 کیلو مال یو زناستم یو فاته بل روجی والا دی اعلان د قنو وزین کله پوره کې او کله را تخپل سرم پوره نکله را سکور کې دخل کو لانجه وي دا دې څه په کړه ځان اړولې مونږ دین په کړه وړول وزو ته ما الله مې ربانه بچا دی را به کې دال.
رفی الله وای 15 کال کېږي چې معلول شوه د جنریټرونو مستری دی، موټروانی او د مریض برېښنا د پکو ترمیمی هم زده دی، خو دا ټول کارونه دوهم کس او زیاتې پانګې ته اړتیا لري چې دای نه لري، نو ځکه کله پخلو بیا او کله هم وریج پلوري. کار کول ورته شرم او عار نخکاری، خو خپل افغانی غرور ورته بلته د لاس غزولو اجازه نه ورکوي. کلمې چې ورڅخه د کوچنیوالي د مستیو شوخیو او رانکاریو پوښتنه وکړه، سترګي لوخ کو ډکه شوي او موري وریاده شوه.
لوبه مې یو لیوال خو خېدله شوخی او مستی نه ده کړه ځکه سړی مور کور کې شوخی او مستی وکي لار خدا بیرون سړی ده خو بیرون باندې ګرځي او د مور مخکې شوخی او مستی کېږي او مور زمونږ نه وه بس مونږ یو نیو بوډی هم هغې سره به راټولو
دی وایي له وطن څخه د دفاع په ډېرو جنګونو کې برخه اخیستې ده د فاریاب ولایت د غورماچ ولسوالۍ د سرکوهي پوستې ته د ختلو په مهال پرې د مین چاودنه وشوه او دواړه پخې پرې شوې
سره پل کې مې وظیفه کړې ده سینچارک او کوهستانات او هغه ساحو پورې دې خواته مې چې دی په فاریاب کې وظیفې کړې دي چلګزی او کلمار او قیصار او پښتونکوټ او تشبرغان کې درزاب قشتېپه اخچا منګیجک په نامه باندې ولسوالۍ دې ولسوالۍ کې مې وظیفې کړې دي یو د کوهستاناتو جګړه وه درې جګړې چې کمینونه یې موږ لرا کول قشتېپې ولسوالۍ کې تورغلی عربیا او تورغلی افغانیا په نامه باندې دوه قریاګانې وې په هماغه ځای کې ډېر جنګ کېدو
رفیع الله دولسم ټولګي پورې زده کړې کړي هیلې دا و چې ملي اردو کې افسر شي خو ماین چاودنې هغه ټولې هیلې په سین لاهو کړي
اوس د ازادي راډیو د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا ګډ پروګرام چې د کوچنیانو پر حقونو باندې بحث پکې کیږي
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو سلامونه مې ومني والی زنی ماشمان لخ ورز واکی یا سوی تغذی سر مخکی گی
کچنای دی درو میستو سو اتی پا مور بل کچنای پا نس کچ دی یا مخوا چی سویر تر دغان دا پوری را غی
پا ماشمانو که دخ ورز واکی نخی نخانی کمی دی
اغل قدونا لند پاتی دی دماغی لحاظ نه او ده ذکر ده لحاظ نه هم دیر پاتی دی
د دې ستونزې د حل لارې چارې کومې دي
یو کورنۍ ده الوګانو ته لاسرسی لري هغې د الوګان نه د ګټه واخلي حبوبات دي لکه نخود لوبیا می عدس همدغه ګټه وړ
نن په همدې اکل خبرې کوو په پیل کې د یو کسانو خبرې اورو چې ماشومان په خوار ځواکۍ اخته شوي دي بیا د ډاکټر خبرې درته وړاندې کوو په آخر کې مرکه هم لرو له موږ سره اوسئ قدر من اوتونکو په ماشومانو کې خوار ځوکه هغه سی ستونزه ده چې د نه خوړو یا هم لګو خوراکي مواد لواجی رمسته کیږي هغه ماشومان چې مورې شیدین لري یا هم کمی وي ورځ تر بلې وزن کمیږي بل اخر داسې حالت ته رسیږي چې د بدن پوستکی ګونځي رنگی زیړ او هډوکي راوتلي وي په ماشومانو کې خوار ځوکه یا سوې تغذیه د لویانو په پرتله زکه ډېر لیدل کیږي چې د هغو د بدن مقاومت ټیټ او د وجود دفاعي سیستم کمزوري وي خوار ځوکه له نورو ستونزو سره سره د ماشوم مغز او دماغ ته هم تاوان رسولی شي په پیل کې د یو مایندو خبري اورو چې ماشومان په خوار ځوکه یا سوې تغذیه اخته شوي دي
زوی څه پی سوي دي سوې تغذیه
ولې سوې تغذیه سره
تاسو زاس خبره
شې دې خپل یوار کړی
یا شې دې مناست خپل لاول ورځ ملانای
به دې خچې ور کول
دغه پډرش دې مور کول مرغې چاپ شې دې مور کول تر اوس پورې غوک
ورځ په ورځ خپل وزن له لاسه ورکې
و ټنګر خپل لاول ور له دغه ټنګر تر اوس پورې اوس مریض دې زر نیسا
لکم جراغلی
لا باګرا
د دې څه لپاره راغلی
د تا مې زوې نه جوړه
په دې زوی دې څه سوي دي
دوه میاشتې نه چې یې ست په خو پاس له دوه میاشتو دغه څه څه دغه زید
خپل شو دې ورکې
خپل مې ورکوم کمی
کمی دي
او
ولې دې شو دې کمی دي
رس خبر
چې شې خوري خوراک څه کوي
خوراک څه دې کوس قطر مطر دغه
مثلا کوم شان دې خوري
بانجان بامیا کدوکاکی
د میاشتې سور په یاد لري
غټل چیر زی غټل نه سکلا سړی کور کې ناس
چنای دې درو میاستو سو اتی په مور بل چنای په نس اتی د لتی چلا کو ډاکټر څنګه ور وغه د خراب شدید نور کې شدې مخوچ سویت نتی پریک د پودر شدې ورته راوړي اتی شنی غړی ونیو ل شنی غړی چې په ټخې ټخې و ټخې ولا ټخې چې په تبي سوی ل تبو چې په دا عمل و ترافیکو و اتی بیا غزنی تراور دا یو نمبر شدې ورکول د لوخت کمزورې و هغه شدې ورکول ورکول چې نور مرزونه ورپورته سو تر دغه اند پورې راغی
د ډاکټرانو په وینا ماشوم ته د لک تر لګه تر دوه کلنۍ پورې د مرشدې ورکړل شي. له څلورو یا شپږو میاشتو وروسته د شیدو تر څنګ نور ګټور خواړه هم ورته اړین دي. دا چې ډاکټران په ماشومانو کې د خوارځواکۍ پاکله څه وایي، د عامې روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د تغذیې د برخې متخصص ډاکټر محمد همایون لودین وایي،
سوی تغذیې یا خوارځواکۍ دا یو کلینیکي سندروم یا د ناروغیو مور ده چې د ټولو نورو ناروغیو زیږنده ده. که چیرته یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته وي، نورې ناروغۍ درې حالت لري. لومړی زر زر ماشوم ناروغه کیږي، دویم شدیده کیږي یعنی مرضی یا ناروغی په شدت بدلیږي، دریم د ناروغی موده زیاتیږي. نو ځکه وته ناروغیو مور وای، یو حالت سوی تغذیهات یا حاده خوارځواکی، او بل حالت مزمنه خوارځواکی چې په طول د یو کال کې یا شپږو میاشتو کې یو ماشوم پیښته کیږي. دا حالت
د عامې روغتیا وزارت مسؤول کسان وایي چې په افغانستان کې ډیر شمیر ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته دي، او تر ټولو لوی لامل د کورنۍ بې پروايي او لږ پوهه ده، ځکه دوی په دې خبر نه دي چې کله ماشوم په خوارځواکۍ اخته شي بیا روغېدل ساده کار نه دی. په دې اړه مو بیا هم له ډاکټر لودین څخه پوښتلی دي.
مزمن خوارځواکۍ اندازه تقریبا په هر سلو ماشومانو کې نږدې شپږ دیرش ماشومان په مزمن خوارځواکۍ اخته دي. اغه ماشومان چې په هاده خوارځواکۍ اخته دي 9.15% کې په هاده خوارځواکۍ اخته دي. چې مونږه د هاده خوارځواکۍ په افغانستان کې اوس حساب په شدید ډول شپږ لکه ماشومان په شدید هاده خوارځواکۍ اخته دي چې دا امداوس تداوی ته ضرورت لري. د مزمن خوارځواکۍ لپاره خوشبختانه لومړی کار چې شوی دی، په ټولو روغتیایي مراکزو کې یوه خزینه د تغذیه مشوره ورکون کې استخدام شوی ده. اغا ټول میندو ته د زر رزو اهمیت پر تشریح ورکي، میندو ته دا مشوره ورکي چې یو مور څنګه خ تغذیه شي تر څو ماشوم د خوارځواکۍ څخه وساتل شي. خپل شودې چې ورګه په شکل یا کړن دي په لومړي ساعت کې خپل ماشومانو ته ورکي، ځکه دا هم دوا ده هم غذا ده هم واکسین دي. ماشوم د هغو ناروغیو نه چې په چاپیریال کې موجود دي هغې نه ماشوم ساتي.
که چیرې ماشوم ته د مور د شیدو تر څنګ نور ګټور خواړه هم ورکړل شي، نو ماشوم به ډیر قوي او غښتلی وي. بیا به نه یوازې دا چې په خوارځواکۍ نه اخته کیږي، بلکې له نورو ناروغیو څخه به هم خوندي وي. په دې اړه مو د یونیسف په دفتر کې د تغذیې مسؤل ډاکټر پلوشي انوري سره مرکه کړي.
سوی تغذی دو شکل لرو، یوی مزمن دی چې کوچنی ماشوم خوراکی خود ضروریات مکمل ناخیسی، او آقا کل چی قدی لند پاتی گیگی زکاواتی لند پاتی گیگی، او کل چی تاسو اگوری اگوی دست نوایی چی آقای سوی تغذی دی، زکا چی جامعه هم دست دی لکه پیو قدی که دلتا خوراک مکمل ندی، مونگ دیتا بایی سوی تغذی هات.
اوز برا سو دیتا چی دی خوارځواکۍ یا دی سوی تغذی لامل چکه دلی سی ولی یو ماشوم په سوی تغذی اخته کیږي؟
کمبود غذانه شروع کیږي د مور شیدې نخلی په مکمله توګه، او یا کله چې د شپږ میاشتو وروسته که د تمامه غذا هم شیدې سره یو ځای بغي اخري، خو هغه دلته نشته دی. بیا دا یو عمل دی، بل عمل مرضی هم بل سبب کیږي، ځکه چې یو ماشوم کله چې مریض کیږي واکسین نخلی یو مرض اخته کیږي، دا عمل کیږي چې ماشوم درست خوراکونه کی او دا تجدید کیه هغه حالات. بل هم آدم د آگاهی ته کورنۍ دی، والدین په دې نه پوهیږي چې ماشومان کوم خوراک هغوی ته په کوم سن کې ورکي.
بله،
په خپله مور په سوی تغذی مواجه دی.
څنګه یو څوک په دې پوه شي چې دغه ماشوم سوی تغذی ده؟ علی مې راته وایه.
په نخې کې ماشوم د خپل عمر په لحاظ کوچنی پاتې کیږي، یو نخې دا دی. بل دا دی چې ماشوم ډېر داسې اساس مخرش بوي، کله چې ماشوم په سوی تغذی وي هغه نارمل ماشومان هغه چې ګورم هغه بازی کوي. بل دا چې دغه ماشومان ډېر ژر مریض کیږي، ژر مریض کیږي، د مریضۍ نه داسې جوړ نه کیږي بیا بل مي.
که داسې په خلاص ډول وایي، هغه ماشومان چې په سوی تغذی باندې اخته یې قد یې ټیټ وي، ډنګر وي، پوستکی یې غونج وي، رنګ یې زیړ وي، دا رقمي، آیا همدا نښې نښانې دي؟
کولی شي دا نښې ووي، داسې لکه اسهالات غوندې چې
هغه نه ورته پیدا کیږي،
داسې نښې نه لري.
اوس کرا سودی ته چې څه باید وسی چې دا مشمان اصلاً په دغه ورځ واقعي باندې اختن سي
کله چې ماشوم زیږل کیږي په لومړی او ساعت کې باید مور شیدې واخلي کله چې ماشوم 15-16 میاشتې چې ورسید ورو ورو نور خوراک هغه ته ورکی دا ځکه چې وروسته له 16 میاشتې د مور شیدې اساسي ده خو کافی ده رشد کافی ده پارا کافی نده کله چی مونگ از هم مراتو کو مور او غذا پا وقت زمان ورکو او بل خبر داده چی میندی ماشومان پا وقفه اگه تقسیم اوقات جوره ای ماشوم تا او یا منتظر نیسی کله چی ماشوم وجری اگه تا
دودی ورکی
پمده لحاظ اگوی ضروریات ده وجود نام درده پمده خاطره اگوی باید غذا پا منظمه پا دیر کرات اگوی تا غذا ورکی شده خو اتمی باورکی تر دو کلو نپوری خو اغا در شپک میاشت و روز ده اغا غذا چی باورکی اغا باید تازه تیار شی اغا گرمه او بیا پریده چی مناسب درجه حرارت داره شی بیا اغای تا ورکی تنوع در غذا مهمه ده مونگ گورو چی میاندی اغا شروع جوری او صاف او به ماشوم تا ورکی او در ماشوم میده دوم رب کچنی ده چی سو کشوک اغا سوپ یا شوربا و شیان اخری اگه سرکی گی بیا مواد غذایی پقیه که نشته میشه منگ میاندی تا دا مشوره ورکو چه باید غذا ده طول و عبوبات و سبزیجات سره یا غذا جور کی بیا اگه میده و کی و مکسر که ده که پا آوان ده که یو شای بیا داغی نه غلیز غذا آقای تا درکی
دیر منه نه خیروسی درنو دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است الله مومال او ملګری
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
آزادی رادیو درنو اوریدونکو د کور کلی یوې بل خبرونه ته مو هرکلی کوم. آیا تاسو په دې پوهیږئ چې په کورنیو کې ولې بی اتفاقی یا نفاق منځ ته راځي؟ په کورنیو کې بی اتفاقی کومې ناوړه ستونزې کورنۍ او ټولنې ته لرلی شي او د نفاق د کمولو په منظور کومې حل لارې موجود دي؟ د همدې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه د دینی عالم نظر او په پای کې د یو تن ټولن پو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې زه رویا مدومی درته وړاندې کوم. ملتیا مو غواړم.
قدر منو دوستانو، موږ له کوچنیوالي دا اورو او لولو چې په اتفاق کې برکت دی. موږ همیشه د کورنۍ، اجتماع او هیواد په سطحه د اتفاق او اتحاد دعا کوو او شعارونه ورکوو. رښتیا هم په اتفاق کې ډیر برکت وي. په ګډه کولای شو د ژوند ډیرې ستونزې حل کړو او د ژوند ډیر اسانتیاوې برابرې کړو. په اتفاق او یووالي حتی ولسونه خپل تقدیر بدلوي. اتفاق او اتحاد د کورنۍ بنسټ ټینګوي. همدارنګه د بې اتفاقۍ عوامل د هر چا د کورنۍ د جوړښت له نظره فرق کوي. د هلمند ولایت اوسیدونکی سورګل د خپل کورنۍ بې اتفاقي د ښځو تعدد بولي او وایي
کور کې خو طبعا چې شدي د تعدد د ښځو زیاتې بې اتفاقي خو طبعا د ښځو سره موجود ده. زما خپل درې ښځې دي. اول ښځه چې وای خو جنجال کم وو، خو دا دویمه ښځه چې مې بیا وکړه بیا د ښځو مابین کې اختلاف زیات شو او بیا زه مجبور شوم درېمه ښځه وه. والله خو انسان داسې یو طبیعت لري که چېرې د بیرونه څخه باید طبیعت خراب وي او هغه کور ته ولاړ شي هلته طبیعت راسته شي، خو کله چې بیا کور کې مشکل یا کور کې جنگي دا بیخي د هر نوع جنگ نه سړي ته سخته تمامېږي او طبیعت ډېر خراب وي، ورباندې سخته کېږي.
بې اتفاقي هغه ناروغي ده چې له امله یې ډېرې کورنۍ له منځه تللې دي. کله چې په یو هیواد کې اتحاد او اتفاق موجود وي نو هغه هیواد د پرمختګ په لور روان وي، او برعکس په کوم هیواد کې چې بې اتفاقي وي نو د نورو مشکلاتو تر څنګ یو وروسته پاتې هیواد بلل کېږي. د پغمان ولایت اوسیدونکو فهیم په خپل گاوند کې د بی اتفاق کورنۍ پایلې داسې بیانوي.
پغمان کې د یو کلی کې چې موږ اوسېدو هلته د موږ یو گاونډی وه، ابتدا کې خو د دوی به ډېرې دعوې وې، جنجالونه به یې وه، حتی خبره یې دې ته ورسېدله چې دولت ته به یې مراجعه کوله او هلته به یې خپل مشکلات ویلې. خو بیا وروسته داسې شوه چې اخر حد دې ته ورسېده چې یو بل باندې ورونه شروع کړه، ښځې سره مداخله وکړه، په جنګونه یې وکړه سره، حتی همسایګان به یې په خلاصولو نه رسېدل. نو داسې وخت راغی چې یو بل ته د سر په تاوان کېناستل چې باید یو بل له منځه بوزي او دغه جایداد هر څوک خپل کړي، او همداسې هم شول چې بالاخره یو ورور جک شه بلې په چاقو ووهه او مړې کړم. خبره د بې اتفاقۍ له وجې نه دښمنۍ ته ورسېده او د دوی کورنۍ تیت و پاشان شوه، بیخي د کلي نه ورک شوه او هېڅ حساب معلوم نه ده چېرته سر لاړ.
په کورنیو کې د بې اتفاقۍ عاملونه ډېر دي، کیدای شي په ډېره وړه موضوع په یو کور کې بی اتفاقي رامنځته شي، خو په عمده عواملو او بدو عواقبو یې حضرت علي تراب داسې ښکېدلی دی.
مهمترین عوامل اول بحران اقتصادي ده، کله چې اقتصاد د یو کور یا د یوې ټولنې کمزوري او ټولنې کې ډېر حرج او مرج رامنځته کیږي، او یو لامل یې دا د عدم آګاهي ده، نکه تعلیم سطح ټیټي. عوامل همدام کې درسې چې کله تعلیم سویه ټیټي نو په کورنیو کې حتما جنجالونه رامنځته کیږي، بې اتفاقي رامنځته کیږي. بل مهمه خبره یو دا ده پکې چې هغه خوی او خواص په کورنۍ کې نه یو دی بل تحمل کولی نشي، یو دی بل خوی او خواص نشي سره پیژندلی درک کولی نشي، نو دا یو له مهمو عواملو څخه بې اتفاقي شمېرل کیږي. عواقب دا دي چې په کورنۍ هیڅکله پایداره کورنۍ نه بلل کیږي، او بلکې هغه ماشومان او راتلونکي نسل باندې ډېر منفي اغیز کوي، او همدارنګه د بې اتفاقي باعث ګرځي. او کورنۍ چې څومره غټي ډېره په وړو وړو هغه باندې تدریج سره په وړو وړو بخشونو باندې بیری کی سره.
همداراز د پکتیا ولایت اوسیدونکی حبیب الله منګل بیا وایي چې د دوی په کورنۍ کې د کور د ټولو غړو ترمنځ اتحاد او اتفاق موجود دی. نوموړی زیاتوي که چیرې د کور مشران د کورنۍ په غړو کې توپیر چلندونه ونه کړي نو هیڅکله به په کور کې بې اتفاقي رانشي.
فضل د خدای دې زموږ کورنۍ تر اوسه پورې په نورمال حالت کې روانه ده، تر اوسه کومه خاصه ستونزه زموږ د کورنۍ په منځ کې شتون نه لري. هر څوک خپل وظیفې ته خپل مسؤلیت ته رسیدګي کوي، او نو د دې نتیجه دغه شوې ده چې زموږ د ورونو په منځ کې یا کورنۍ د نورو د غړو په منځ کې کومه ستونزه تر اوسه پورې نه ده رامنځته شوې. اتفاق نه یوازې په کور کې مثبتې پایلې لري، بلکې په ټوله ټولنه کې مثبتې پایلې لري. که موږ خپل تاریخ ته متوجه شو، دا چې افغانانو پخوا په خپل منځ کې اتفاق درلود، یووالی درلود، د نړۍ هیڅ قدرت نشو کولی افغانانو ته ماتې ورکړي.
یووالی تر هر څه لوی ځواک دی، او اختلاف تر ټولو لویه کمزوري ده، ځکه خو په اسلام کې په هر قیمت د یووالي د ساتلو امر شوی دی. یعنی که د ډېر زیات تاوان په ورکولو یووالی ټینګېدلی شي، نو دا زیات تاوان دې ومنل شي، خو یووالی دې له لاسه نه ورکول کیږي. په دې اړه دینی عالم مولوی رضوان الله نیازی داسې وایي:
د خدای جل شانه دا حکم دا کورنیو ته، تاسو په خپل منځ کې بې اتفاقي مه کوئ. ستاسو شان او شوکت، هغه دبدبه چې بیرونی دښمن د ستاسو په حق باندې فکر کوي، هغه به ختم شي. په اسلام کې جنگ جګړې حرام دي، او خدای جل شانه د مسلمانانو ترمنځ نه خوښي. د اتفاق یو بل مهمه موضوع چې خدای جل شانه په اتفاق ډیر خیرونه بنا کړي، په بن اسرائیل د موسی علیه السلام قوم ده، د فرعون هغه ډیر زیات عذابونه په خدای نازل کړل، د دې بد اعمالو په وجه باندې. خو بیا ورته پیغمبر فزبه باندې دې ته انتخاب دی عذاب وس، وی تاسو نه سمېږي، خدای تاسو باندې درې عذاب انتخاب ستاسو خوښ. یو دا ده چې ستاسو باندې به یو دمی داسې مرض راسي چې ختمېږي، دوم به قحطي او لږه در باندې راسي، درېیم بې اتفاقي ده. تاسو په دې درې عذابو کې کوم یو خوښوي؟ ټول سره کېناستل، اتفاق سره په دې باندې وکړو. که چېرته قحطي راسي، یو د بل سره به کومک وکړو. که چېرته مرض راسي، یو بل خو به خخ کړی شو. که بې اتفاقي، نو نه د چا سره کومک کولی شو، نه د مړي سره خښولو کومک کولی شو. دوی په دې اتفاق وکړو چې موږ اتفاق کړو، نو خدای جل شانه د دې د اتفاق برکت باندې هغه دوم ته لري.
قدرمنو دوستانو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو مو عام خلک پوښتل دي چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
نوم یې حفیظ الله هوتک دی، د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. بې اتفاقي څه ده؟ ډېر ښه کار نه دی. کورنۍ کې او په جامعه کې ډېرې ستونزې مخته راوړي. که چېرته په یو کورنۍ کې بې اتفاقي او کورنۍ سره پاشل کېږي، نشي کولی چې خپل روزمره کارونه په ښه ډول سرته ورسوي.
نوم سید رحمان دی د خوست ولایت اوسیدونکی یم. بې اتفاقي د ټولنې لپاره ښه خبره نه ده. نو زما نظر دا ده د ټولنې لپاره چې باید د بې اتفاقۍ څخه ځانونه وساتي. په یو اتفاق او اتحاد سره ژوند وکړي چې په دا کې مینه ده.
نوم کبیر جان دی د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکی یم. بې اتفاقي خو ډېر بد مرض دی نن سبا په ټولنه کې، ځکه په یوه کور کې چې بې اتفاقي وي هغه کې قسم قسم جنجالونه پیدا کېږي. بې اتفاقۍ سره بیخي کور چې دی کور خرابېږي، ماشومانو تربیه نه کېږي، تعلیم یې نه کېږي.
زاد رحمان نو میګم د لغمان اوسیدونکو زه نجار ما او د کور کلی خبرونه د ازادي رادیو نورم او دوستان ټول وری.
عزتمندو اوریدونکو، دا چې څنګه په کورنۍ کې اتفاق او اتحاد راولو او د بې اتفاقۍ بد پایلې کورنۍ او ټولنې ته څه دي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی د ښوونې او روزنې د پوهنتون د ټولنپوهنې د پوهنځي استاد ډاکټر امید افغان څخه په یوې مرکه کې کړي چې اوریدو ته یې ستاسې پام را اړوم.
په پیل کې استاد پوښتنه مطرح کو چې په دې وروستیو کې په کورنیو کې بې اتفاقي ډېره لیدل کېږي، عامل به څه وي استاد؟
عمده لاملونه زه غواړم چې اشاره کړم. یو ټولنیز بې تفاوتي ده چې د موږ او تاسو په ټولنه کې منځته راغلې ده، او دا په کورنۍ کې هم لیدل کېږي. مثلا یو ځوان څه کوي، یو انجلۍ څه کوي، څه غوندي څه نه غوندي، مثلا یو بل ته اصلا موږ ځواب نه ورکوو. او بل لامل دا ده چې د دوه نسلو کې، مثلا زوړ نسل او ځوان نسل کې، یو فاصله منځته راغلې. په مختلفو ټولونه کې هم د فاصله البته منطقي فاصله ده، اما دوی لدیغه تفاوت دغه توپیروس که خبر ندی چې دما مثلا پلار په یو ټکنالوژي په یو اثر کې ژوند کړه، او دما مثلا د لورکې یا زوی به مثلا په بل ټکنالوژي او اثر کې رالوی شوی ده، او حتما دوی مثلا مختلف نیازونه لري، مختلف خاص لري. دا باعث دی کیږي چې دوی یو بل سره دغه فکر او دغه اندیشي او د شان د دوی ټکر کشي، او دا باعث دی بی اتفاقی کیږي. د منګه د اصلي د ارزشی نظام پوسید هغه ګډوډواله ده، هم باعث دی شوی ده چې ورورو منګه د یو منطقي هنجاري نظام نه لرو چې هر چیز ته یو بیلګه ولرو په هغه باندې منګه تاسو د خپل کرن ورن مخته بوزو. بل د منګه تاسو د کورنۍ جوړښت لوی جوړښت ده، درته کاکا سودن کاکا ژوند لري، مثلا ماګان ژوند لري، او دوی باعث دی کیږي چې مثلا فکر وکړي چې د زخ مثلا په عنوان کاکا صلاحیت لرم چې مثلا یو برای وکم. نو دغه غټواله د کورنۍ د جوړښت په افغانستان کې هم باعث دی کیږي چې اوسه بې اتفاقی مې سراشي. او مهم دا ده چې موږ د خپل کوم نقش چې د کوم رول چې ده کوم وظیفه چې ده دا په خ مناسب شیوي سره موږ مد نظر نه دنیول کپلاریو کموریو که خوریو که وروریو که د خپل وظیفه او په دول چې مثلا په کورنۍ کې د موږ دنده چی شه ده، د ما وظیفه چی شه ده، او زه به ځای مداخله باید ونه کوم، نور ارزښتو ته زه باید احترام قائل شم. نو دا احترام نه قیدل، دا مثلا د خپل دند نه پیژندل، عمده و اساسی عاملونه دي چې په کورنۍ باندې او په بی اتفاقی باندې اثر اچوي.
استاد، اقتصادي ستونزې څومره د بی اتفاقی لامل ګرځیدل شي په کورنۍ او کې؟
زه ډیر وایم چې دا مستقیم عامل نشي کېدای، ولی چې ډیر خې مثلا موږ تاسو بی وزل کورنۍ هم لرو چې د ماحول او چاپیریال کورنۍ ډیر خاصه او ډیر انساني ساتل ده، دا یو محرک کېدای شي چې مثلا یو تحریک کړي د بی اتفاقی، اما مستقیم اثر نه اچي.
استاد، د بی اتفاقی بد اغیزی په کورنۍ باندې او په ټولنه باندې پڅوي؟
ډیر تاسو ګورئ چې اوله خدای کوم بی اتفاقی چې مثلا په کورنۍ کې راځي د کورنۍ جوړښت بدلون مومي، دا اولینه منفی اغیزه ده چې لري. اخلاقی کوم کسوری اخلاقی کوم هغه بستی چې لرو موږ تاسو ورو د مشروعیت سره له منځه ځي. دریم تاثیر داده چې یو ټولنیز نه امیدی منځ ته راوړي. ولخت وخت چې زه ګورم چې پلار د ما په قصه کې نه ده، ورور د ما په قصه کې نه ده، کورنۍ ما مثلا ډیر نه حمایت کوي، د یو ډیر غټه لویه مثلا هم د کورنۍ په ما باندې کې نو امیدی مېستر اوړي، او د ټولنې په کچه باندې هم زه یو نو امید انسان ګرځم. بل دا چې موږ دغه کوم انساني برخورد چي ده، د انساني برخوردونه د موږ او تاسو له بی باورۍ سره مخامخ دي، چې انساني اړیکې نور موږ او تاسو په یو باور پر بنسټ باندې نسو تړلای، دا منفي اغیز دي چې په کورنۍ لري.
په پای کې څنګه کولای شو چې د کورنۍ او د ټولنې نه بی اتفاقی کم کړو یا لمایځي؟ یوسف
درې ان ټکو ته اشاره کوم. هغه مهمترین ټکی اول خبرې دي، راځي چې بل سره خبرې اترې وو. دا خبرې اترې د ډیالوګ په چوکاټ کې باید دیږي چې یو بل وپیژنو، د یو بل باورونه او ارزښتونه ته موږ او تاسو احترام قائل شو. دویم د حل لار دا ده چې موږ او تاسو دا توپیرو ته د انساني په سترګو باندې موږ او تاسو ومنو، راځي دغه متفاوت او اندېښنو ته باورو ته احترام قائل شو. نو دا باید دیږي چې خد حل لار به چې یو ښه کورنۍ او ښه ټولنه ولرو.
گرانو دوستانو، دا و د دې اونۍ د کورکلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تربیه خې چاري.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.